افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د 1400 لمریز کال د وریه حمل دویمه د مارچ 22مه. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان وژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د افغانستان پر مسأله خبري کوي. د ایران مذهبي مشر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي ځواکونه ووژل. د هرات ولی عبدالوهید قتالي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یکشنبې مازدیګر د روبات سنګي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې هغه وخت وسوه چې د دغو ځواکونو هم وی ټانک پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شهرا پرسنل قوای سرحدی ما
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خواشینۍ سره چې زموږ شپږ سرتیري شهیدان شوي دي. دښمن پر لویه لاره فزیکي حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه
لري.
په وژل سوو سرحدي ځواکونو کې د والي په خبره د سرحدي پولیسو د ټولي قمندان ضیا خان هم شامل دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې بلینکن به د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. دی به د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع، دغه راز په افغانستان کې د ناټو پر نقش، سایبري امنیت، تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمی بدلون او نورو مسایلو خبري ووسی. د مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا 1000 ته رسیږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي، روزي او همکاري کوي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دی. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د پرانیستي مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره سي دوه ورځې ځنډیدلې. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشمې پر ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستي مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والي ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې د بند ګټو په اړه وویل.
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، لږونه زره هکټار مځکه خړوبولای شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي دوی د ځایي خلکو په غوښتنه د څرخ ولسوالۍ مرکز له خپل اصلي ځای څخه بل ځای ته لېږدولې. د امنیت قومندانۍ په خبره د ولسوالۍ پخوانی ودانۍ د پوهنې ریاست اړوند وه او اوس دوی د ولسوالۍ مرکز د ډبر سیمې ته انتقال کړ. بلخوا د لوګر ځایي رسنوي ویلي چې طالبانو پرون د څرخ ولسوالۍ مرکز ته نږدې له امنیتي ځواکونو سره سخته جګړه کړې ده. امنیت قومندانۍ د جګړې خبره مني، خو وایي کله چې دوی د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال کړ، طالبانو د پخواني مرکز زینی وسایل وسوځول. تندر قلو اردو هم په یوه اعلامیه کې د ولسوالۍ د مرکز د انتقال خبره کړې، خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو دغلته له طالبانو سره جګړه کړې چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي څرخ کې د امنیتي ځواکونو د هوانونو په بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي که امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي، باید واشنگتن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. خامنهي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل زموږ دریځ څرګند دی او بدلون نه دی کړی. امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لري سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه چې پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه او خبرداري ورکړه چې که د جو بایډن اداره هم دغه کار ته دوام ورکړي ناکامه بسی. د امریکا ولسمشر جو بایډن اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې، خو د هغه اداره ټینګار کوي چې اول باید تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک نورو ښارونو دغه راز د پولند په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړه. دا د هغوی اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د تیرې اګست میاشتې له ولسمشري ټاکنو وروسته پیل سوي. د مینسک په سوخاریو سیمه کې د ښځو لاریون سوله ییز او د نورو ښځو د ملاتړ په خاطر و. مظاهرهچیان د الکساندر لوکاشینکو چې ځان یې د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی استعفا او په دغه هیواد کې له سره ټاکنې غواړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوي. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. د امریکا دفاع وزیر پرون له ولسمشر غنی سره هم د تاوتریخوالي پر موضوع په کابل کې خبرې وکړې.
دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایسته او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوې اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د خپل سرو وسلولو د قمندان پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې وکړې چې خپل هیواد یې د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلی. د ژوند په رنګونو کې د یوه عطر پلورونکي خبرې اوري.
پاسپورت ریاست ته په دې وجه باندې لاړم زه به لاړ شم پاکستان ته، نو هلته د ویزه او دا شی چې دی هغه په رشوت باندې چللی ویل کېږي، او چې د لستوڼی غواړي کار دې کېږي او چې د لستوڼی غواړ نه کار دې نه کېږي.
بیا هم سلامونه او خبرونه ته شراغ لاس ته سهار په خیر. د سهارنۍ خبری مجلې اول راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوید آستن دغه خبره پرون کابل ته د خپل لومړني اعلان شوي رسمي سفر پر مهال وکړه. نوموړي ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف له روان وضعیت څخه جاج اخیستل و. اسدالله لودین راپور لري.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایډن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاته ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه پاته شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو رښتینې ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوې اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور و. دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډېر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تېره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایډن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوحې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، که نه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو 6000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د اسد الله الدین پر راپور کې موردل چې د امریکا دفاع وزیر وی له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤولو وسلوالو د قمندان عبدالغنی علیپور په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور نږدې شلو کسانو ته مرګ ژوبله وشتې.
د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي نن یک شنبه سهار دغه ولسوالۍ ته پوځي ټانګونه رسیدلي دي. دوی وایي اوسمهال په سیمه کې حالت عادي خو ویرونکی دی. د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی صالحي
حکومتي ځواکونو له بامیان ولایت څخه حرکت کړی او اوس د بهسود ولسوالۍ خاورې ته دننه سوي دي. د سیاسنګ په سیمه کې چې د اول حصې اړوند هلته لا نه دي رسېدلي. تر اوسه کومه ستونزه نه ده پیدا سوې او حالت نورمال دی. د قمندان علیپور هغه پوستې چې د حاجي ګک په کوتل کې وي هغه هم پورته سوي او نوموړي ساحه پرې ایښې ده.
د دې سیمې بل اوسیدونکی داود وایي هغه مهال چې امنیتي ځواکونو بمبار وکړ ګڼ شمېر کسان له خپلو سیمو ووتل.
اوس هم په سیمه کې د جګړې امکان شته. تیاری زی او راځي یوالو تک ویشتل کوي.
تېره ورځ د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې هغه څرخي الوتکه ښکاري چې د چهارشنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان ووژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي سرتیرو ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد و چې د جمعې په ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. تېره ورځ امنیتي او دفاعي چارواکو ویل غورځول شوی هلیکوپټر د علیپور کسانو ویشتلی. د علیپور وسلوالو هم تایید کړه چې ښایي یا د هلیکوپټر دوی په ډزو نسکوره شوي وي. امنیتي او دفاعي چارواکو د پیښې د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې له پیښې وروسته د ملي اردو په یوه هوایي حمله کې د علیپور دولس وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت ویان فواد امان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
افغان امنیتي ځواکونه د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په هغو کسانو چې باجګیري کوله او غیر مسؤوله وسلوالو عملیات کړي او تر دا مهاله یې دولس کسان وژلي دي او شپږ نورې ټپیان کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیسود ولسوالۍ ته د امنیت او ثبات د بیرته راګرځولو لپاره سخت کار کوي.
له ښاغلي امان څخه مو بهسود ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د رسېدو پوښتنه هم وکړه خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په بهسود ولسوالۍ کې له قمندان علیپور سره د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په قوس میاشت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو خو په غبرګون کې په پلازمینه کابل کې د مظاهرو او ګډوډۍ نه وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی شو.
د پیړۍ هلې
انا مې حکمت الله تقریبا د درویش ته کله ځوند په جنگو کې تیر څو ځوند په تجارتو کې تیر څو ځوند په تباہ برباد څو ناتې د غټه بیکاری بیکاری یو د سرونه بل دي خو ځې جنگو نه ډیر دي اګل ته بعد به الله سم کړی دوه کال ما دوه خو خوشاله کې در کړی ما دوه بیا ما خوشاله نه ده خو ځې وسم الله شکر د سر جوړ را کړی به خدای مهربان بس د الله له طرف خدای دې قرار را وړي خدای دې سول را وړي خدای دې په وطن کې امن را وړي خدای دې مسلمانانو قتل نه ورکی پوسه ان شاء الله خدای دې ټول ته انتفاق اتحاد وک په اسلام کې پوسه ارزو ده چې دې وطن کې سول راشي کور ور غریبی راشي دا کوم دې پورا کسي دا غ بیچاره ګان ګور چا سپل کې در بدر حق پر سره ګرځي خار روزګار نسته ور مات والا جنگ دا دې ما ارزو ده چې سول راشي او قرار راشي دا زه ډیر خوش دي خدای په لاس را دي چې دوه ورونه دي دوه مسلمانان دي باید سره کینی پوسه کور ور غریبی انتفاق اتحاد الله خوشاله ټوک خوشاله کوزه ما دا ارزو ده.
د پیړۍ د هیلې د لړۍ یو برخه مو واورېده. د سهار اوه بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. له اجمل اند څخه به واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آسټین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خپاره کړي. لوید آسټین پرون په کابل کې له افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د د دوی د خبرو یو بحث ته تاوتریخوالی کمیدل او د پایدار سولې ټینګېدل ښودل شوي. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آسټین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربله جل رانږدې کیږي. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې که چیرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وخت چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي. خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو آسټین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکي ضربله جل او د ای بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربله جل تمدید هم شي د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلی دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تاسو ته امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې ریپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې زر تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آسټین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي اوسنی کړکېچ به په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. وړاندې راغلي آسټین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آسټین په نوروز کې کابل ته سفر کړی، هغه ورځ چې د داعش ټلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نه وي غوښتي چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغه پریکړې نیوکې وکړې چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له تړونه ایستلی دی. د ترکیې ولسمشر د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی دی. د امریکا ولسمشر د انقرې دا پریکړه خواشینونکې بللې ده. تفصیل له اسدالله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینونکې پریکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پریکړې نیوکې وکړې او له انقرې یې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلي خځې د خپل ملاتړ لپاره د یو پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نوموړي د تړون له ټولو لاسلیکونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیې پریکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پریکړې په شا شي. بورل ویلی هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د دا کار د یویشتمې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بورس بیا د انقرې دا پریکړه ویجاړونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و لاسلیک کړ چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه وغوښتل چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي. دا مظاهره په انقرې، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوه. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملانه محاکمه کړي. خود اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو څو هیوادونه مجبوره کړي دي چې د ټولبندۍ تازه تدابیر عملي کړي. اجمل ان تفصیل لري.
په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو سیمو کې پرون د یوې میاشتې په مخه نیمه خربندي نافذه شوه. ویل کېږي چې نوې تدابیر به د دې هیواد له درې برخو څخه یوه برخه وګړي اغېزمن کړي. پولینډ هم د درې اونیو په مخه نیمه خربندي اعلان کړي چې ورسره به په دې هیواد کې سوداګریز مرکزونه، هوټلونه، ښوونځي او د سپورت جیمونه تړلي وي. په اوکراین کې پلازمینه کیف له حیاتي اړتیاو پرته بشپړه تړل شوی او ښوونځي آنلاین شوي، څو په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نویو پیښو لوړه شوې څپه راښکته کړي. برتانیا بیا توانېدلې ده چې د خپلو بالغو وګړو نمایي برخې ته حد اقل د کرونا واکسینو وستن ورسي. د دې هیواد د روغتیا وزیر ویلي دې چارې دا هیواد له پلان سره سم دې ته نږدې کړی چې د خاربندۍ تدابیر نرم کړي او کاروبارونه بیرته پرانیسي. برتانیا داسې وخت د کرونا ضد واکسینو په رسولو کې پرمختګ کوي چې اروپایي ټولنه د واکسینو د رسولو په برخه کې د محدودیتونو او خنډونو سره مخ ده او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ضد واکسینو ویش او رسول ورو پرمخ ځي. د اروپایي ټولنې مشر اورسلا وندرلن ګواښ کړی چې که چیرې د دې ټولنې غړي هیوادونو ته د کووید 19 پر ضد د استرازینکا واکسینو ژمنه شوې برخه ونه رسیږي، دوی به د دې واکسینو صادرات بند کړي. نوموړی یوې جرمنۍ رسنۍ ته ویلي موږ د دې واکسینو پر صادراتو د بندیز انتخاب لرو او زیاته کړې ده د استرازینکا کمپنۍ ته یې پیغام دادی چې دوی باید مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته د واکسینو استول پیل کړي له اروپا سره کړي ژمنه او قرارداد پوره کړي. بلخوا په ځینو اروپایي ښارونو کې لکه د جرمني په ځینو ښارونو، لندن، د رومانیا او سربیا په ځینو ښارونو کې د کرونا وایرس سره د تړلو نوو سختو بندیزونو پر ضد پراخې مظاهرې شوي. د کرونا وبا سره یو بل تړلی خبر وایي د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکو د بهر څخه دې سیالیو ته د نندارچیانو په ورتلو بندیز اعلان کړی. له دې سره به دا لومړی ځل وي چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د نړیوالو نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. په لاتین امریکا کې چیلی د کرونا وبا د پایل راهیسی دی هیواد کې په یوه ورځ په کرونا د اخته شوو کسانو تر ټولو لوړه شمېره 1040 کسان ثبت کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد هم د بندیزونو او هم د واکسینو په برخه کې د نړۍ له څو مخکښو هیوادونو څخه دی. چیلی د خپل وګړو نږدې 90% ته د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن رسولی او د هغو چې د دې واکسینو دوستنې ترلاسه کړي شمېر بیا 15% ښودل شوی. برازیل کې هم د کرونا وایرس سپې زور اخیسته او د هیواد په یو ورځ نوي زره پورې د کووېډ 19 نوي پیښې ثبت کړې. همدارنګه په دې هیواد کې په ورځنۍ توګه د دې وایرس سره تړلي شاوخوا 3000 مړینې هم ثبت شوې. د افغانستان په گاوند کې بیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ وروسته مشر شو چې په کرونا اخته کیږي. نوموړی له هغې دوه ورځې وروسته په کووېډ 19 اخته وبلل شو چې چینایي سینفورم کووېډ ضد واکسین ورته وشول.
تاسو لا پیغامونو
مشکل می داو چې لازمون مشکل د مسلین پر ورسوي د تاسو تعالی وزارت چې د مسلین لپاره بدلشه ولا کړی دي کارتونه ورته جوړ کړی ده باندې مګر څنګه شپږ میاشتې کې مسلین ته اصل سوا افغانۍ یا 2000 افغانۍ بدلشه ورکړي د دې اصلي حق چې اصل سوا افغانۍ له میاشتې مګر دې په 55 میاشتې کې 2000 افغانۍ بدلشه او حواله کړي مسلین له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي لږه نسبه همدارنګ مسالې ته هم دي نو دې پر وخت باندې بدلشه او حواله کړي نور دا حالات مسلین پر ورسېږي دا شي مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سر تماس کیا ما غواړم چې دا د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دا کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دا تصمیم نیولی دا چې د 400 اخوامو د قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کی دا یو وخت لیکل دا چې د اخوامو قوم کو ذکر کیږي د دي کې تغییر او توفیری چلند باید ونه شي. زه د افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې دا د خپل تعارف ذکر کړي. نظمات نظر باندې د سوارلس اقوام چې دا منونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو خطر کړه دا او موږ دا پریکړې ته درنه سترګو ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل د غدریز باندې او خپل د تصمیم باندې جدي او صادق او سلام علیکم.
زه سید محمد یم لهلمند د ګش ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بېشي خرابه ده. هر ورځه موټران به شباس دي، دلته موټر شباس وي، دلته موټر په شباس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه باندې 15 دقیقې دي. د ژوند رنګونه هم د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې اوریدل سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي ځواکونه ووژل. د هرات والی وایي چې پیښه د یکشنبې په مازدیګر د رباط سنګي ولسوالۍ په اړوندې سیمه کې سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې د چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې بلینکن به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانیستي مراسم چې ټاکل سوی و نن تر سره سي دوی ورځې ځنډیدلې. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبې په ورځ پرانیستل سي، او په خبرې چې ولسمشر غني د پرانیستي په مراسمو کې ګډون کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي که امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي، باید واشنگټن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. او د بیلاروس پلازمینه منسک نورو شهرونو د غرض د پولند په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړه. دا د هغو اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د 13 اگست میاشتې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته پیل شوی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ژوند رنگونه د ازادي رادیو د پوزړه پوری محاوره بل برخه خبريږي.
د ژوند رنگونه نو مو څه دی او څه کار کوي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپینګل مینوم ده او د ولایت پروان ولسوالی کوی صافی. او د دینه مخک ما الته په وطن کې کاروبار میکاو، بیا الته سمای ونه خوړ نو راغله لمه دغه ته پاسپورتونه دفتر ته. الته تقریبا 9 شپې او 9 ورځې ما سره پیسې وینم چې ما دې ته رشوت ورکړی وو. نوغه هلا پاک پروردگار ته معلوم ده کنه زه راغلم او بس عمل ته په د تیلو پم سره و دردم مليال لا پاک پروردگار غش تنه بل علاج سمال نه در.
پاسپورت یې ساتول تل
پاسپورت یې ساته په دی وجه باندې لاند مې زه بل شم پاکستان ته. نو الته د ویزه او د شای چې دی ا په رشوت باندې چلل ویل کیږي، او چې د لستونه غوړی کار دی کیږي، او چې د لستونه غوړنی کار دی نه کی.
سفارت کې که پاسپورت یې سات
نه 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 پاسپورت یې سات کې ډیر ښه کار کیږي. دا دغه کې د ویزه د شان چې ورته
نو بیا ویزا و نشولا بیا نو اوس څه کاروبار کوي؟
اوس خدلته په صدیقي خوش په محل کې تقریبا دا نږدې 3 کاله وشو. مخکې به دا د سړک په غاړه باندې اترونه پرچون خرڅول، او اوس مې پاک پروردګار وظیفه ډېره ښه کړې ده. خدای پاک دې هغه سخت سفر زمونږ د هر مؤمن مسلمان اسانه کړي، او چې په لږ دې شکر وېست باقي ورکړه خو بیا خدای پاک به لاس کړي.
څو ډول اترونه در سره دي؟
تقریبا 180 ماډل اتر به موږ سره.
د کوم ځای اتر دي؟
دا زیاتره د دغه ناراضي، د کراچۍ ناراضي، او د فرانسې ناراضي، د سعودي ناراضي، د هند ناراضي. او ان شاء الله چې پاترو کې خو ګور رنگ رنگ کسان دي، څوک یو رقم ده کې، څوک بل رقم ده کې. خو موږ پکې ان شاء الله چې پاک پروردګر ته ښکارې کنه، نو یو خو دروغ نه پکې وایي سرچپا مې حلال کې هم دروغ به درته کې ونه په وجه دې چې زی دې بل جب ته غړ بس منګه په باندې
څنګه څوک پوښ چې دا خاطر دي
دوام چې زیاتې نو هغه تر خاطر، او چې دا نور د دلارو د کوڅې کنه هغه خل خطا باسي.
څنګه دې بیا خرڅي خلک اخلي؟
او الحمدلله د افغانستان څلور د شولایت دي او درې سو شپته فکر کوم ولسوالۍ دي. نو داسې کس پني چې مونږ تر نه فکر راځي.
دورز څومره اتر خرڅوي نه څومره روپي تاسو ته پات کیږي
موږ سره وند پروشي د کله د شل زرو شي کله د لزر کله د 15000 کله د 2000 دانون بيخي ګورما سودا ونه کوله
نو خوشاله ل کاروبار
الحمدلله الحمدلله پاک پروردگار ته موږ نه فکر راځي شي
خوشاله ستاسو من
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومعذرته ومغفرته